مننه. وخت په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې، اوریدونکو تاسو ته هم سلام. په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان لوی څارنوالۍ د انتخاباتي کمیسیونونو غړي وروسته له هغه چې له دندو لیرې شول ممنوع الخروج هم اعلان کړل. دا مو د سر موضوع ده. بل راپور هم لرو، هغه دا چې په ناټو کې نن د دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډه پیلېږي چې د افغانستان په سوله او ثبات هم بحث کوي. پروګرام به تر 9 بجو دوام کوي. په دویمه نیمایي کې یو تفصیلي راپور په یونان کې د افغان کډوالو او نورو میشتو کډوالو په اړه درته لرو، او بیا به د آزادی اوریدونکو اونیزه خبرونه هم واوري. خو تر هرڅه مخکې خبرونه. خبرونه سره ټکی، د ناټو د تړون د دفاع د وزیرانو د ورځنۍ غونډه نن په بروکسل کې پیلېږي. د افغانستان سولې او ثبات په اړه به هم بحث وشي. په کابل او د افغانستان په نورو برخو کې نن د نجات ملي ګوند مشر او پخواني جهادي رهبر صیب الله مجددي د وروستیو مراسمو په خاطر عمومي رخصتي ده. او تمه ده چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان پاکستان او هند ته په خپل راتلونکي سفر کې په دغو هیوادونو کې د انرژي او زیربناو په برخو کې د خپل هیواد پانګونه اعلان کړي. پوره خبرونه. د ناټو تړون د دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډه نن په بروکسل کې پیلېږي. د ناټو سرمنشي یونس ستولتنبرګ ویلي دي په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې د رواني پروسې او له افغانستان څخه د ناټو تړون د ملاتړ پر مسلو خبرې او بحثونه وشي. ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې وویل چې د افغانستان وضعیت له چیلنجونو سره مخ دی. نوموړي ټینګار وکړ چې ناټو به د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیز ماموریت ته دوام ورکوي. په کابل او د افغانستان په نورو برخو کې نن د نجات ملي جبهې د مشر او پخواني جهادي رهبر صبات الله مجددي د وروستیو مراسمو په خاطر عمومي رخصتي ده. ولسمشر اشرف غني د دفاع وزیر په مشرۍ یو کمیسیون د صبات الله مجددي د جنازې او تدفین د مراسمو د تنظیمولو لپاره ګمارله. حضرت صبغت الله مجددي چې وقته د مجاهدینو تر رسیدو وروسته د افغانستان د موقت ادارې ولسمشر و، د سې شنبې په شپه د 93 کلنۍ په عمر وفات شو. صبغت الله مجددي په 1415 لمریز کال کې په کابل کې په یوې روحاني کورنۍ کې زیږېدلی و او لوړې زده کړې په مصر کې کړې وې. د سالنګ لویه لار له پرون ماښام را په دې خوا یو ځل بیا د ټرافیکو په مخ تړل شوې. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې مشر عبدالبصیر حبیبي ازادي راډیو ته وویل د واورې د زیات ورښت، طوفاني هوا او برف کوچنو له امله لار تړل شوې. ښاغلی حبیبي ویل دوی هڅه کوي چې نن تر غرمې واورې پاکې کړي او لار بیرته د ترافیکو په مخ پرانیزي. سالنګ د افغانستان تر ټولو لوی او مهمه ترانزیتي لار ده چې هر کال په ژمي کې د زیاتې واورې د ورښت او برف کوچونو په نتیجه کې په موقت ډول تړل کیږي. په پکتیا ولایت کې د تندر قولي اردو چارواکي وایي چې افغان ځواکونو په 13 ساعتونو کې په توپچی او هوایی بریدونو کې د غزنی په قرباغ کې، د خوست په ګربز او د پکتیا په زرمت ولسوالیو کې شپږ دولت ضد وسلوال وژلي او 4 ټپیان کړي. د یادو ځواکونو له رسنیز دفتر ازادي راډیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د لوګرد محمد اغې ولسوالۍ په اپران سیمه کې 3 مشکوک معنی ښودونکي او د پکتیا د زرمت ولسوالۍ په مربوطاتو کې د عرفان په نوم د وسلوالو د یوې کوچني ګروپ د قمندان په ګډون 4 کسان نیول شوي. د سرچینې د معلوماتو له مخې نیول شوی کسانو څخه ځینې پوځي تجهیزات هم ترلاسه شوي. د دولت ضد وسلوالو تر اوسه په دې اړه باندې څه نه دي ویلي. تمه ده چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان پاکستان او هند ته په خپل راتلونکي سفر کې په دغو هیوادونو کې د انرژۍ او زیربناو په برخو کې د خپل هیواد پانګونه اعلان کړي. د سعودي چارواکو په وینا محمد بن سلمان به په نږدې ورځو کې د سوداګرو او پانګوالو له یو پلاوي سره پاکستان او هند ته ولاړ سي. سعودي عربستان د پاکستان له خراب اقتصادي وضعیت سره د مرستې په خاطر په 13 اکتوبر میاشت کې له دې هیواد سره د 6 میلیارد ډالرو د پور ژمنه وکړه. سعودي چارواکي وایي ولیعهد محمد بن سلمان به په دې سفر کې له چین او مالیزیا هم کتنه وکړي. دا په ترکیه کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو تر پیښې وروسته چې ټوله سیمه یې ولړزوله او محمد بن سلمان پکې په لاس لرلو تورن شو، سیمې ته د سعودي عربستان د ولیعهد لومړنی سفر دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړۍ د ډیموکراسۍ لپاره ګواښ دی. مایک پومپیو دا څرګندونې د مرکزي اروپا له یو شمېر هیوادونو څخه د خپل سفر پر مهال پرون د سلواکیا په مرکز براتسلاوا کې وکړې. نوموړي د سلواکیا د ژورنالیزم د پوهنځي محصلانو ته په وینا کې وویل پوتین غواړي په ټوله نړۍ کې ډیموکراسي زیانمنه کړي. له تیرو 14 کلونو راهیسې مایک پومپیو د متحده ایالتونو د بهرنیو چارو لومړنی وزیر دی چې له سلواکیا کتنه کوي. او د مقدونیا حکومت د دغه هیواد د نوم رسمان د شمالي مقدونیا جمهوریت ته واړو. حکومت پرون په یو بیان کې ویل د هیواد په اساسي قانون کې د څلورو بدلونونو په راوستلو سره ځینې ګامونه واخیستل شول او د شمالي مقدونیا جمهوریت د دغه هیواد تلپاتې نوم شو. له یونان سره د مقدونیا د نوم پر سر د اختلافاتو له ختمېدو وروسته به شمالي مقدونیا اوس د ناټو تړون دیرشم غړی شي. د شمالي مقدونیا د بهرنیو چارو وزیر نیکولای دیمیتروف پرون وویل ډېر ژر به یې د هیواد او یونان ترمنځ په دې اړه ډیپلوماتیک یادښتونه تبادله شي. د مقدونیا د نوم پر سر جنجالونه ځکه پراخ شول چې په یونان کې یوه سیمه په شمالي مقدونیا یادیږي. خبرونه مو آزادی راډیو اوریدل. دا خبرونه د آزادی راډیو په ویب پاڼه آزادی راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان لوی څارنوالۍ د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنران ممنوع الخروج اعلان کړل. دوی وروسته له هغه ممنوع الخروج شول چې ولسمشر د قانون د انتخاباتو تعدیل شوی قانون توشیح کړ او په اساس یې دغه کمیشنران له دندو لیرې شول. د ولسمشر ویاند وایي د انتخاباتو په چارو کې به هیڅ خلل نه رامنځته کیږي.
راتون کې ولسمشر انتخاباتو پر نیټه او پر تاریخ او پر دې باندې هیڅ رقم اغیز نه لري.
همو رچ نن د ناتو دفاع وزیرانو دوه ورځې غونډه پیلېږي. په دغه سازمان کې د امریکا سفیر بیلی هاچسن ازادي رادیو ته وویل چې د سیمې هیوادونه باید د افغانستان د سولې او ثبات لپاره راغنده رول ولوبوي.
We would hope that the regional actors would be positive about helping Afghanistan.
د ایران د پخوانی پادشاه رضا شاه زوی محمد رضا پهلوی وایي چې په ایران کې رژیم لړنګېدو سره مخ دی او خلک باید نجات پیدا کړي.
اگر شما امروز واقعا گوش بدید به حرف نسل امروزی ایران، حرفشون و خواسته مشترکشون از هر جریانی این هستش که ما بسی نجات پیدا بکنیم.
نورمای مسائل حمله رو په دوی منی مایی که په یونان که ده افغان کډوالو له وضعیت تاسو خبر کوم. درنګ به ده ازادي اوریدونکو نیز خبرونه درته نشر کړو. بیا مهم سهار بخیر راز و لومړی مطلب ته. د افغانستان لوی څارنوالۍ د انتخاباتو د خپلو کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د ازل شویو رئیسانو په ګډون دولس کمیشنران ممنوع الخروج اعلان کړل. اخوا جمهوري ریاست وایي د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو لرې کیدل به د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کوم اغیز ونه کړي. ولسمشر اشرف غني پرون په یو فرمان سره د دواړو کمیشنونو کمیشنرانو غړي ازل کړل. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان لوی څارنوالۍ د انتخاباتي کمیسیونونو د ازل شویو رئیسانو په ګډون د دې کمیسیونونو دولس پخواني کمیشنران ممنوع الخروج اعلان کړل. لوی څارنوالۍ په یو اعلامیه کې چې تېره شپه خبره شوې ویلي دي یو پلاوی ټاکلی دی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پر ازل شویو رئیسانو او کمیشنرانو له واک او صلاحیت څخه د ناوړه استفادې د تورونو دوسیه چې لوی څارنوالۍ ته سپارل شوې ده وڅېړي. د لوی څارنوالۍ د بیان له مخې دا قضیه به د قانون په رڼا کې او په عادلانه او منصفانه ډول څېړل کیږي او نتیجه به له خلکو سره شریک شي. بلور ته د جمهوري ریاست ویان هارون چخنسوري وایي د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو او غړو لرې کیدل د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره پر چمتووالي او نیټې کوم اغیز نه کوي.
راتلونکي ولسمشر انتخاباتو پر نیټې او پر تاریخ او پر دې باندې هیڅ رقم اغیز نه لري. هغه ټوله کارونه به په هغه صحیح ډول سره مخته ځي او انتخابات به په هغه تاریخ چې اعلان شوی دی پر هغه باندې ترسره شي.
ولسمشر محمد اشرف غني پرون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ټول کمیشنران ازل کړل. د ښاغلي چخانسوري په وینا د دواړو کمیسیونونو د دارالانشا رئیسان به په موقت ډول د دې کمیسیونونو مشري کوي او د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره چمتووالی به په نورمال ډول پر مخ ځي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د نویو کمشنرانو د ټاکل کېدو په اړه د ولسمشر ویاند ښاغلي چخانسوري وویل تر یوې اونۍ به سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې د پیشنهادي کمشنرانو لیستونه له جمهوري ریاست سره شریک کړي.
قانون کې دولسه ماده او دلسه ماده نوی قانون د واضح دي او دا نوی فرمان چې رئیس امزا کې دي کې موزات ده په ظرف د یو هفته کې سیاسي اعضاء په وزارت عدلیه کې رجستر دي او همدارنګه مدني ټولنه چې په انتخابات پر مربوط دي دوی باید خپل لاغه لیستونه د قوانین د قانون د ماده پر اساس د په یو هفته کې رئیس جمهوریت سره شریک کړي چې د دوی څخه نوی کمشنران بیا انتخاب شي.
د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران په داسې حال کې له دندو ګوښه او ممنوع الخروج اعلان شوی دي چې د ولسی جرګې له انتخاباتو څلور میاشتې تیریږي خو تر دې دمه لا هم د پایتخت کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګیست په دولس شپږنۍ منځنۍ څپه او افم سله چره پنځه باندې د ازادي راډیو پروګرامونو ته غواګیست. په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډه نن پیلېږي. د افغانستان روانې چارې هم په بحثونو کې شاملې دي. مخکې له مخکې په ناټو کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر کیبلی هاچسن په افغانستان کې د سیمې د هیوادونو د رول او سولې په اړه خبرې کړي. مصطفی صدیقي د بلجیم له پلازمېنې بروکسل په دې اړه رپورټ را لېږلی.
کیبلی هاچسن په ناټو کې د متحده ایالاتونو دایمي سفیر د سیمې هیوادونو نه وښتل چې په افغانستان کې رغنده رول ولوبوي. میرمن هاچسن د سیشن بی په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې په یو خبري ناسته کې وویل:
We would hope that the regional actors
مونږ هیله لرو چې سیمه ایز لوبغاړي مثبت رول ولوبوي، له افغانستان سره مرسته وکړي او د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته وکړي ترڅو دا هیواد د دوی د یو ګاونډي په توګه نور هم پیاوړی شي. هغه وویل چې تر اوسه پورې د سولې په هکله یوازې مشورې کیږي. تر دې مخکې د طالبانو استازو د فبروري په لومړۍ اونۍ کې په مسکو کې تر څلوېښتو پورې سیاسي شخصیتونو سره لیدنه وکړه. هلته چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم ګډون درلود، طالبانو یو ځل بیا وویل چې بهرني ځواکونه باید له افغانستان نه ووځي. خو د ناتو عمومي منشي ینس ټولټنبرګ د سیشن بې په ورځ دلته په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې دوی د سولې د ټینګښت یوې موافقې ته د رسیدو په لټه کې دی، نه د ځواکونو د وتلو. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان هم د دوشنبه په ورځ افغانستان ته په ناڅاپي سفر کې وویل چې دا ته تر اوسه سپینې ماڼۍ له افغانستانه د ځواکونو د وتلو امر نه دی کړی. هغه دا هم وویل چې د امریکا پوځ په سیمه کې پیاوړې امنیتي ګټې لري. له دې وړاندې ځینو راپورونو ویل چې د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ممکن د 14,000 امریکایي سرتیرو نیمایي له افغانستان څخه وباسي. د ناټو د غرو هیوادونو د دفاع وزیران به په افغانستان کې روان وضعیت هم وارزوي او پر هغو لارو چارو به خپل نظرونه شریک کړي چې څنګه کېدای شي چې د افغان امنیتي ځواکونو د لا ودې او مرستې لپاره ملاتړ په غوره توګه دوام ومومي. خود سولې په هکله د هیلو سره سره اندېښنه او شک هم تر سترګو کیږي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر د سیشن بې په ورځ په کابل کې ویلي چې د سولې په بهیر کې رامنځته شوي پرمختګونه پټ ساتل شوی دی. هغې زیاته کړه که د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه په پام کې ونه نیول شي اندېښنې به ورسره زیاتې شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی، اجرائی رئیس عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حامد کرزی او یو شمېر نورو افغان چارواکو د حضرت عبت الله مجددي مړینه یوه لویه ضایعه بلله. اشرف غنی ویلي، ښاغلي مجددي د افغانستان د جهاد په وخت کې مهم رول درلود. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله هم په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې پروفیسور مجددي د افغانستان د معاصر تاریخ یوه تاثیر لرونکي او برجسته شخصیت و. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائی رئیس عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حمید کرزی او یو شمیر نور افغان چارواکي د غم شریکی لپاره د حضرت صبغت الله مجددي کور ته ورغلل او په بیلابیلو پیغامونو کې د مجددي مړینې ولویه ضایعه وبلله. محمد اشرف غنی د پروفیسر مجددي کورنۍ ته د تسلیت ترڅنګ وویل چې نوموړي د زرګونو ځوانانو په روزنه په افغانستان د شوروي اتحاد یرغل نه په دفاع د اساسي قانون د تصویب د لوی جرګې په جوړېدو او د سولې پروسې ته د وسلوالو مخالفانو د تشویق په برخه کې مهم رول درلود.
حضرت شخصیتای بود که صدها شاگرد تربیه کرد.
هغه وایي حضرت صاحب هغه شخصیت و چې سلګونه شاګردان یې روزلي، کړنې یې په جهاد کې روښانه دي. د حکومت له رامنځته کېدو د نوي اساسي قانون لاندې یو خیر غوښتونکی کس و چې تل د ستونزو په حل کې مهم رول درلود. خدای دې ورته جنتونه په نصیب کړي. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله هم په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی، پروفیسر مجددي د شوروي د یرغل پر وړاندې د جهاد په پیل د مجاهدینو په بریالیتوب او د اسلامي دولت په جوړېدا کې مهم نقش او اثر درلود او نوموړی د معاصر تاریخ یو له برجسته شخصیتونو څخه و. ښاغلی عبدالله ویلي، مجددي تل د آزاد افغانستان غوښتونکی و او هیڅکله هم د جهاد پر مهال او بیا وروسته د دسیسو او توطیو ښکار نه سو او له طالبانو وروسته د نظام په جوړښت کې ځانګړی رول درلود. د اجرائی رئیس مرستیال بیان فریدون خزون وایي چې پروفیسر مجددي په نظام جوړونه کې زیاتې هلې ځلې کړې وې.
پروفیسور حضرت صاحب مجددي روحاني او جهادي شخصیتونو څخه و چې تل د افغانستان د خیر او فلاح لپاره فکر درلود او تل افغانان د افغانستان سولې او ثبات هڅولي وو. هم د جهاد په کلونو کې او هم د جهاد نه کلونو راوروسته، خصوصا هغه مهال چې موقته اداره راغله او تر دا اوسه پورې د نظام سازۍ او د یووالي او د منازعاتو د حل په برخه کې د حضرت صاحب مجددي ونډه ډېره بارزه او ارزښتمنه وه.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم په خپل فیسبوک باندې لیکلی، ښاغلی مجددي ټول عمر د هیواد سولې او ثبات لپاره تیر کړ. پروفیسر صبغت الله مجددي د کمونستانو د واکمنۍ له ړنګېدو وروسته د افغانستان د اسلامي دولت لومړی ولسمشر او د ملي نجات د جبهې رهبر و چې د 93 کلونو په عمر وفات سو. نوموړی همدا شان د بیړنۍ لویې جرګې او د مشورتي لویو جرګو مشري کړې ده او هم د افغانستان د مشرانو جرګې د رئیس په توګه پاتې سوی. صبغت الله مجددي په 1950 لمریز کال کې په کابل کې په یوه روحاني کورنۍ کې زیږیدلی او لوړې زده کړې په مصر کې بشپړې کړې وې. افغان حکومت د هغه د مړینې له امله د چهار شنبې په ورځ په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده.
پرون د پکتیکا ولایت په اورګون ولسوالۍ کې خلک مظاهره ته راوتلي وو. دوی غوښتل چې د اورګون ولسوالۍ دی په ولایت بدله شي. دوی په داسې وخت کې د اورګون د ولایت کې دوی غوښتنه کوله چې د افغانستان په 500 نورو ولسوالیو کې هم خلک ته دی غوښتنه کوي چې لوی ولسوالۍ په ولایتونو بدل شي. په دې اړه حبیب الرحمن تاثیر یو رپورټ له پکتیکا را لیږلی.
د پکتیکا ولایت شپږو ولسوالیو لسګونه اوسیدونکي د سېشنبې په ورځ په دغه ولایت کې د نوي ولایت د جوړېدو په مخه د یوې مظاهرې په شکل راټول سوي وو. د پکتیکا په دوو ولایتونو د ویشلو او د ورګون زون د نوي ولایت کېدو غوښتنه کوله. د پکتیکا ځوان خوځښت ټولنې مشر عبدالحق فکرزاده او څو تنو نورو لاریون کوونکو ازادي راډیو ته وویل که حکومت یې دغه غوښتنه ونه مني په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې به برخه وانخلي او په لویو لاریونونو به لاس پورې کړي.
جلوس یې د پر راستلای دی چې دا ولسوالۍ دی ولایت شي. دغه لاریونونو ته موږ دوام ورکوو او لارې هم تړو د مرکز سره نه یې پرېږدو هیڅ وخت. په هره معنا چې وي موږ دغه غواړو چې ولایت شي او که ولایت یې نه کړه موږ په راتلونکي انتخاباتو د جمهور رئیس کې هیڅ ګډون نه کوو. هیڅ ګډون نه کوو.
اورګون ولایت غواړو، اورګون ولایت غواړو.
مستر د ولسمشر کرزی په وخت کې ورغلو د موږ سره کلکې وعدې وکړه. موږ د نفوس له لحاظه، د جغرافي له لحاظه چې نه ولسوالۍ موږ رسمي ولسوالۍ فکر لرو، دوه ولسوالۍ غیر رسمي ده. په هر قوانین په هر مراحل موږ ورته برابر یو. که دوی په دا نه ولسوالۍ او د اردن ولسوالۍ ته ورشي، موږ تقریبا 100,000 موږ نفوس رسیږي.
اردن ولایت غواړو، اردن ولایت غواړو.
لاریون کوونکو د راتلونکي جمعې په ورځ په همدې موخه د نهه ولسوالیو د خلکو له لورې دا یو پراخ لاریون د کولو اعلان وکړ. بل لور ته د پکتیکا ولایتي چارواکي هم دا مني چې دغه ولایت د نفوسو او هم د جغرافیې له لحاظه لوی ولایت دی چې په امنیتي او هر اړخیزه توګه یې کنټرولول اسان نه دی. د ولایت ویال محمد رحمان ایاز ازادي راډیو ته وویل دغه ولایت اوس هم په دوو زونونو ویشلی ولایت دی چې یو یې ارګون او بل یې کټواز زون دی چې دواړه زونونه یې نه نه ولسوالۍ لري.
پکتیکا دوه لوی زونونه دي، یو د کټواز زون بل د ارګون زون. کټواز زون هم تقریبا او د ارګون په زون کې هم نه ولسوالۍ دي. نو د ارګون ځوانان مدني فعالان نن راپورته شوي وو د ولاریون په ترڅ کې د مرکزي حکومت نه ارګون ولسوالۍ هم ولایت اعلان شي.
یاد ولایت چې له غزنی، پکتیکا، زابل او د ډیورنډ کرښې له هغه غاړې شمالي او جنوبي وزیرستانونو سره ګډه پوله لري. یو لوی ولایت دی، خو دغه ولایت د 13 رسمي ولسوالیو تر څنګ درې غیر رسمي ولسوالۍ هم لري. د پکتیکا ولایت مدني فعالان وایي د ولایت د ځینو نورو تر څنګ د دغه ولایت ګیان، نکه، زیړو، ګومل او چاربران هغه ولسوالۍ دي چې د وسلوالو تر نفوذ لاندې دي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
د افغانستان په اړه د لویو زمادواتو تبصرې له احمد شبر اورو.
دا ممکنه ده چې د سولې له پروسې حکومت بهر کړو؟ دا پوښتنه اتلانتیک خپرونې په یو مطلب کې کړې ده. اتلانتیک لیکي د افغانستان په څیر لانجو کې دې ته اړتیا شته چې دواړه لوري، حکومت او یاغیان، د سولې په پروسه کې برخه واخلي، حتی که په ابتدایي مرحله کې دواړه خواوې د دریم ګړې له لارې خبرې سره وکړي. خبرونه څرګندوي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې داسې نه کېږي، او دا ټکی د پام وړ دی چې کابل ولې پکې حضور نه لري. اتلانتیک بیا لیکي دا بهیر به د جورج میچل د اقدام په څیر وي چې په مستقیم ډول د آیرلند له جمهوري غوښتونکو سره مذاکره وکړه. د بریتانیا حکومت یې بهر پریښود او په نتیجه کې په شمالي آیرلند کې سوله وشوه. خبرونه لیکي له طالبانو سره د مذاکراتو په برخه کې تر دې جدي سوال مطرح دی، او وروسته تر دې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل، د طالبانو وینا او عمل به سره یو شان وي. اتلانتیک لیکي چې د طالبانو ډله پوهیږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر هدف له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل دي. د خبرونې په باور بل لور ته واشنگتن ډېر نه پوهیږي چې د طالبانو وسلوال اخر څه غواړي. دوی غواړي چې د حکومت د سیاسي جوړښت برخه شي، بغاوت ادامه پیدا کړي، او بیا به ښځو ته اجازه ورکوي چې په ټولنیزو چارو کې ونډه واخلي. د لویدیز بلې چاپي خپرونې واشنگتن پوسټ د امریکایي سناتور جیمز لینګفورډ مقاله خپره کړې ده. د اوکلاهاما دغه سناتور لیکي په تیرو 13 کلونو کې مال خلکو اورېدلې دي چې متحد ایالاتونه به د افغانستان جګړه هم داسې بایلي لکه شوروي اتحاد چې بایلو ده. خو زه له دې سره بیخي موافق نه یم. د حاکم جمهوري غوښتونکي ګوند دغه سناتور بیا لیکي د افغانستان د جګړې له پیله د متحد ایالاتونو هدف دا و چې د ځان دفاع وکړي، او د همدې لپاره له افغانانو سره مرسته کوي چې د خپلې خوښې حکومت غوره کړي، داسې حکومت چې پر خپله خاوره ترهګر پرې نشتي چې له هغه ځایه د متحد ایالاتونو پر ضد برید وکړي. په مقاله کې بیا راغلی دي د دې برعکس شوروي اتحاد په 1990 میلادي کال کې پر افغانستان یرغل وکړ، او هیله یې دا وه چې د کمونیست حکومت په ملاتړ به خپله امپراتوري پسې پراخوي.
د ایران د پخوانی پاچا زوی وایي د دغه هیواد اوسنی رژیم د ړنګېدو په حال کې دی. رضا پهلوي د ازادي راډیو له فردا څانګې سره په یوې ځانګړې مرکه کې اوسنی ایران د خپل پلار د واکمنۍ د وروستیو ورځو له ایران سره تشبیه کړ. بل لور ته ایران د دوشنبې په ورځ د اسلامي انقلاب 30مه کلیزه ولمانځله، او یو ځل بیا یې امریکا او اسرائیل وغندل. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
د ایران د پخوانی شاهی نظام شاهزاده په دې باور دی چې د دې هیواد اوسنی رژیم خپلې وروستۍ ورځې تیروي. رضا پهلوی د ازادي راډیو له فردا څنګه سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل د ایران اوسنی رژیم پړنګې دوده.
من فکر کنم به خیلی نزدیک هستیم. من فکر کنم شرایطی که الان محسوسه در جامعه
دیوی ز فکر کوم ډیر مزدیو. زما په فکر ایرانی ټولنه چې دا مهال په کوم شرایطو کې ده د هغه ورستیو میاشتو په تیر ده چې ایران ته د خمینی تر داخلي دو مخکې او یا زما د پلار د وتلو پر مهالو، یعنی فضا د سوزیدو فضا ده. اته 50 کلن رضا پهلوی دا مهال د متحده ایالاتو په ماریلند کې میشت ده. نوموړی پر یو شمېر لویدیځو هیوادونو هم انتقاد کوي چې د ایران د رژیم پر وړاندې زړوره تګلاره نه ده خپله کړې. د رضا پهلوي لپاره د ایران په اوسني نظام کې د دې هیواد د ځوانې طبقې تصویر تیاره ښکاره کیږي. نوموړی وایي د ایران ځوانان اوس غواړي چې په هیواد کې له موجود وضعیت څخه ځانونه وژغوري.
اکثریت نسلی که زمان انقلاب اصلا به دنیا نیومده.
دی وایي د هغه نسل زیاترو ته چې د انقلاب پر مهال نړۍ ته نو راغلي، که تاسو غوږ ونیسئ، له هر بهیر څخه یې همدا غوښتنه ده چې موږ باید وژغورل شو. د ایران د پخواني پاچا زوی په داسې وخت کې د ایران اوسنی رژیم د ړنګېدو په حال کې ویني چې د ایران حکومت د دوشنبه په ورځ د اسلامي انقلاب څلوېښتمه کلیزه ولمانځله. د کالیزې په مراسمو کې ایرانی مشرانو یو ځل بیا پر امریکا او اسرائیل انتقادونه وکړل او ټینګار یې وکړ چې د لرې واټن ویشتونکو د میزایلو پروګرام ته به دوام ورکړي. امریکا د ایران د میزایلو د پروګرام د دوام په عکس العمل کې له دې هیواد سره د 2015 کال له اټومي موافقې ووت او پر زیات شمیر ایرانی کمپنیو او سکتورونو یې نوي بندیزونه ولګول.
تاسو ل پیغامونو
زال اعداد اند پلازم نیسل ده با یغشت ولسوالی ده بالا مرغاد ولسوالی ما ده پنیراز ده کلی ما صاحب ده پده په شیدائی کم پا ماجر آباد که دوا سو کور را سرا دی پا دوا سو کور که صاحب هم پرمز ده هم ده ده دیه دره ورز ده کلی ده پرمز ده ورز ده سرپوش نرد و زاو مرز ده اینه ده شیزی زاو مطرق نه ورز صاحب ده از ملک شنیا ده از ملک شنیا کلی وزا پری ورز دوا سو کورو که زیوه سرپنا نلرم پریوی سرپنا پری ده برای گر اشپا کچنیا ده یا شیزی چوله که سار پری زندگی ده آقا شیخ که سار پری ولار ولو و یخت ولار ولو کولار که چه یاد را جیو که ما سید که مات نرسه و یو که گیره مات نزره کرده سابه.
از موز پیغام داغه دی که موز دا پیلمن که دلسکرگا پا شار که دا پینزه شو آروزه کیری پا دوامه نایا دا کسبی پا کلی که بی اوبو بی برک نراکی بی اوبو سر غلو سری سر گرزانه او آغاش پا چی دا غریس دا برک آغا بلا ورز گردو پا آغا تل بیزن که خبری که ولی ولدان نه دا تیل زن اغلا که وم وداشی دی وداشی دا پینزه شو آروزه کیری طول خلق دا تونج زلاس از غلی پا اولو تا چولارش پا آغو که دا باران آغا خری و بودی دا خوراک و بن نلرو او داغه تر پنځه شوه ورځې موږ د داغه د ځلی برق نه دی لیدلی نه مو وبرک شو دي دا په پنځه شوه ورځې یا شپږ شوه ورځې کې چې ته وګو نه رسید د دوه بونو څخه حال نو خو یادې موږ ته دولت صاحب را کی چې باسو او یادې چې داغه ولې ته دا ولې دا کوي خو دغه معلومات خو دې دا یو سرنګوالي یو بل څوک یو بل څوک خو بیز د حکومت خو دغه دی وکړي چې ولې دا سره کم کار دی دا موږ پیغام را ته نشر کړی نو ډیر مهرباني به مو.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
ازادي راډیو ته غوښتست په دولت شپږنی منځنۍ څپه اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. کولای شئ د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاټ کام وب پاڼه کې هم واورئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
شاهید زاده د زابل له خاک افغان لیکلی په بروکسل کې د ناټو د ورځنۍ غونډه کې باید د ناټو سازمان د خپلو ځواکونو د ایستلو مسله تر بحث لاندې ونیسي. سمیع الله د لومړی بر راشم هغوی سیمیسونو ته چې د سولې او د طالبانو په اړه باندې دي، بیا به وروسته نورې سیمیسونه وایم. محمد الله قلمیار د هلمند له سنگینه لیکلي د طالبانو له اسلامي امارات د خبره غوښتنه کوم چې خپل دفتر پریکړه دی د افغان حکومت سره په داخل کې ومني. صفت الله بهار هم چې له هلمند د سیمې سره لیکلی په همدې موضوع لیکلي دي، طالبانو ته دې په کابل کې سیاسي دفتر ورکول شي، دا د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو یوازینی لار ده. سمیع الله د میوند لیکلی دی موږ د پخوانی ولسمشر سبقت الله مجددی په مرګ خوشینی او خدای دی وبخي. غفوری له تخار هم په دې موضوع لیکلی دی چې هیله ده دغه عمومي رخصتي دی د تل لپاره په تقویم کې یا په جنترې کې ځای نه شي. او سمیع الله حلیمی تندر له پکتیکا لیکلی دی د 1998 کال په نوي بودجه کې ښوونکو د معاشونو د لوړولو په باب کوم سهم نشته. دی وایي 14 پاس ښوونکي له سختو ستونزو سره مخ دي. اوس هم په افغانستان کې وخت د سهار 8:30 بجې دی. ورځو لنډو خبرونو ته. د افغانستان لوی څارنوالي د انتخاباتو د خپلو کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د عزل شویو رئیسانو په ګډون 12 کمیشنران ممنوع الخروج اعلان کړي دي. د ناټو تړون د دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډې نن په بروکسل کې پیلېږي. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ ویلي په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې د رواني پروسې او له افغانستانه د ناټو د تړون د ملاتړ پر مسلو خبرې او بحثونه وشي. د افغانستان د پخواني ولسمشر او د نجات ملي جبهې د مشر صبغت الله مجددي جنازه نن په کابل کې اخیستل کیږي او بیا به په عاشقان او عارفان هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. د سالنګ لوی لار له پرون ماښام را په دیخوا یو ځل بعد ترافیکو پر مخ تړلې ده. تمه ده چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان پاکستان او هند ته په خپل راتلونکي سفر کې په دغو هیوادونو کې د انرژۍ او زیربناو په برخو کې د عربستان پانګونه اعلان کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړۍ د دیموکراسۍ لپاره ګواښ دی. پومپیو د څرګندونې د مرکزي اروپا له یو شمېر هیوادونو د خپل سفر پر مهال پرون د سلوواکیا په پلازمېنه براتسلاوا کې وکړې او د مقدونیې حکومت د دغه هیواد نوم رسما د شمالي مقدونیا جمهوریت ته واړو. لاند خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستل شي. دوی منی مې پایل شو. لومړی به د ژوند رنگونه تاسو ته خبرو کور سلاغه به یونان ته ورشو. د افغان کډوالو ستونزې به واورو او بیا به د ازادي اوریدونکو اونې خبرونه. خو اوس د ژوند رنگونه لمر سره پات شي.
د ژوند رنگونه
درنو دوستانو د ژوند رنگونو په دې خبرونه کې دا چې څنګه د موبایل څخه سالمه ګټه پورته کو لاروا په استاد ضیاء الحق شاب سره مرکه لرو چې ورته ته تاسې را بولم. لمړی پوښتنه داسې مطرح کو چې ځینې وخت خلک داسې وایي چې زه ټلیفون ته یا موته د ما یا مثلا مرض میګرځیدلای. آیا دغه د ټلیفونه ګټه پورته کول مرض ده که څنګه؟
پروانی له ځبنده ورته مرض نشو ویلای ولی افراطی عادتونو کې راځي کې دی شي وزنه روان په هندسي فکر وکړي چې دا به اختلال وي یغې به داسې باور ولري ولی هر کله د ژوند نورې برخې ډېر سختې متضررې کی کېدلی شي. موږ ورته هم افراطي عادتونه وایو منفي عادتونه او کېدلی شي اختلال او جدي او پراخه ستونزې د ژوند په نورو برخو باندې اغېز درلودلی شي.
د دې څنګه چې ټکنالوژي او ټلیفون ګټ لري راځو په ستونزو چې ټولنه ته کورنۍ ته خپل شخص ته کوم ستونزې جوړوي.
د دوو کسانو چې د کورنۍ غړي دي او مثلا خزه او میړه دي دوه ترمنځ کولای شي مشکل منځ راوړي. امدا ټلیفون مثلا پر وانی لحاظ باندې سړی کېدلی شي دایمي نارامی ته ورسوي. ذهني وده په علمي برخه کې او په فکري برخه کې او فرهنګي برخه کې بیرته پاتې کی. فقط ارتباطات ته پام وکړي. ارتباطات کې د لښ تخریش کې او خراب کې. ارتباطات د واقعي دنیا له مجازي ته ډیر کې او په ټولنیز دهاز باندې اعتبار او اعتماد ته د اشخاصو ضرر ورسوي، هویتونو ته ضرر ورسوي. دا بیلابیل ضرورونه دي چې هم ځان ته دلودل شي، هم کورنۍ ته، هم په ټول ټولنه کې.
د کوم راو شونه او د کوم اصول نه باید ګټه پورته شي چې موږ وکولای شو د ټلیفون او د ټکنالوژي نه سمه ګټه پورته کړو؟
د ټلیفون پرابته باندې په وسنۍ زمونږ ټولنه کې خوشبختانه وایم دا خبره د کولو داتې کېدلې شي په شخصي لحاظ باندې حل شي د مشکل کې، اجتماعي هم حل نشي. یعنی هر یو کس په خپل پیل کې خپل ځان لپاره قواعد جوړ کړي، اصول جوړ کړي چې ټلیفون نه څه وخت کې څنګه د کوم څه لپاره استفاده کوم. یعنی شخصا زه خپل وشم کولای لازم وختونو کې ټلیفون نه استفاده وکم او غیر ضروري وختونو کې ټلیفون یو وخت پرېږدم، په نورو واقعي برخو باندې خپل ژوند بوخت اوسم. دا کېدلې شي زمونږ لپاره ډیر خوي
چې تاسو ویل ها کسان ته سړي چې ډیر زیات ټلیفون نه ګټه پورته تکوي اڅوي لري
زما غوښتنه او پیشنهاد دا ده چې د خپل ټولنې لپاره د خپل نسلونو لپاره ښه میراث په یادګار پریدو نو ټلیفون استفاده هم یو ځانګړی روش په ژوند کې درلودلی شي او باید ورته پاملرنه وشي همغه اساسي ضرورتونه چې موږ د ټلیفون رفع کولی شي همغه رفع کړو زما هیله دا ده چې ځوانان د دې په ځای چې د ټکنالوژۍ قرباني وګرځي د ټکنالوژۍ د کارولو ماهرین واوسي استادان واوسي کنټرولونکي واوسي
ازادي رادیو ته غواګیاست ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په دولت شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي اوس هم ورزو یونان ته د یونان په کمپونو کې پراته افغان پناهغښتونکي په ډیر ناوړه وضعیت کې د ژوند شپې ورځې تیروي ځینې افغان کډوال چې د یو شمېر نورو هیوادونو له پناهغښتونکو سره د یونان په کمپونو کې میشتې دي دغه مطلب څرګندولو سره وایي افغانان د یونان په کمپونو کې له وژنو زندان او ډول ډول نورو ځورونو سره مخ دي اخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا په یونان کې افغان ماجرینو د ستونزو د ارزولو او هواري لپاره دغه هیواد ته د لوړپوړي پلاوي د سفر خبره کوي په دې اړه واصل وسال یو تفصیلي راپور جوړ کړی دی چې ورپسې به د ازادي اوریدونکو اونی زخ پرونه هم واوري او دغه پروګرام تر پایه پورې خپریږي چې هیله ده واوري
د یونان لسبوس ټاپو د هغو کډوالو لپاره چې غواړي ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي لومړنی تمځای دی که څه هم په دغه ټاپو کې د کډوالو لپاره د ژوند اسانتیاوې ډېرې کمې دي خو بیا هم د افغانستان په ګډون له سوریې عراق ایران پاکستان او ځینو افریقایي هیوادونو څخه زرګونه کډوال دغه ټاپو ته ځانونه رسوي او غواړي له دې لارې نورو هیوادونو ته لاړ شي په لسبوس ټاپو کې موریا هغه کم دی چې د څه باندې 3000 کسانو د اوسېدو ظرفیت لري خو اوس مهال په دغه کم کې نږدې 10000 کډوال ډېر دي چې یو لوی شمېر افغانان دي په دغه افغان کډوالو کې یو هم الیاس هادی دی چې د موریا په کم کې لس میاشتې تیرې کړې او له 13 میاشتو راهیسې د یونان په کوردالو زندان کې بندي دی خغله هدی د ټلیفوني میسجونو لاره په موریا کم کې د میشتو افغان کډوالو د نوړ وضعیت کیسه ازادي رادیو ته کوي
زمونه مهاجر افغانستان
یو تن افغان کډوال ملاتیر او میاشتو راهیسې د یونان په کوردالو زندان کې بندي په موریا کم کې په افغانانو فشار راوړل کیږي دوی وژنی غلا ورڅخه کیږي وهل ټکول ورکوي دلته متاهل او مجرد ځوان او سپینګری نشته په نوم چې افغان وی بدبخت دی له کډوالۍ تیر شي په خپل هیواد کې پاتې شي په موریا کم کې ډېر ستونزې ویني
د دغه افغان کډوال په خبره په موریا کم کې تر ټولو لوی ستونزه د امنیت او خوندیتوب ده هغه ستونزه چې لامل یې ډیری افغان کډوال د خپل هیواد پرې خودو تړ کیږي خو له دې ټولو سره سره د افغان کډوالو لپاره تر موریا کم پر رسیدل هم له مرګ کم نه دی دوی تر موریا پورې رسیدل لپاره سو سو ځله د بیره مقاچق برانو لسونه تلويږي په لارو کې لوټ غلا وهلو ټکولو يرغمل جنسي تیری د زنو هیوادونو د پولیساتو ځواکونو لډزو او له زندانونو سره هم مخ کیږي ملګری ملتونه وایي هغه نارینه او ښځې چې له خپلو هیوادونو څخه د جګړو له خطره تښتېدلې د یونان په موریا کم کې د قاچاق او ناوړه ګټه اخیستنې خطرونه یې سر کړی دي د یونان په لسبوس ټاپو کې د موریا کمپ او په لیبیا کې د خطرناکو کډوالو لپاره توقيف ځایونه هغه بیلګري چې د ملګرو ملتونو په باور کې دي شي اروپا ته د پناهغښتونکو د ورتلو د مخنیوي په برخه کې د اروپایي مشرانو یو ناکامه تګلارې وګڼل شي د بیپولی ډاکټرانو د سازمان په حواله په موریا کمپ کې د ژوند شرایط وحشتناک دي او روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی پکې بيخي د منلو نه دي پام دې حال کې په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې ویان نادر فرهاد بیا وایي چې ټول هیوادونه باید له پناهغښتونکو سره د نړیوالو کنوانسیونونو په رڼا کې چلند وکړي او هغوی چې په شرایطو برابر دي باید ورته پناه ورکړل شي
صرف نظر از اینکه از کدام کشور است
لا پناهغښتون کو سره پرتل دی چې هواد او قوم ته یو کتل شی باید یو پناهغښتون کی پتوګه ور سره چلند وشي هغه کا افغان وی سوریایی وی عراقی وی او یا هم د کومبل هواد تبعیض باید ور سره ونشي او کا د پناهغښتنې ل شرایط سره برابر وی باید ورته رسیدنه وشي
باید رسیدګي به مورد زنو صورت بگیره
خغل فرهاد په یونان کې د افغان پناهغښتون کوستونزو وضعیت تر رسیدنه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ځنګړی توګه په هغه هیواد کې د میشت سفارت دنده بولی او ورڅخه غواړي چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې د راپور لمخې د یونان په کمپونو او توقيف ځایونو کې د کډوالو د شمیر د زیاتوالي لامل د قضیو ارزونه میاشتې او کلونه نسی چې د چارې د کډوالو په رواني وضعیت نوړ اغیز کړي او ان تر دې چې ځینې کډوال ځن وژنې ته اړ شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یونان کې د افغان پناه غوښتونکو له ستونزو او ناوړه وضعیت سترګې نه پټوي او په نږدې راتلونکي کې په دغه هیواد کې د افغان پناه غوښتونکو د وضعیت ارزونې او ستونزو ته د رسیدنې په هدف یونان ته د یو لوړ پوړي افغان پلاوي د سفر خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان صبغت احمدي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو ستونزو ته رسیدنه دوی ته ډېره مهمه ده.
موږ ټول موارد سیړو. د مهاجرینو مسله موږ ته ډېر اهمیت لري. ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې له افغانستانه یو لوړ پوړی پلاوی په ټولیز ډول د کډوالو د وضعیت د ارزونې لپاره د یونان اتن ښار ته لاړ شي.
ښاغلی احمدي وایي په یونان کې میشت د دغه وزارت کارکوونکو په فردي ډول تل هڅه کړې چې د افغان پناه غوښتونکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. له بهرنیو چارو وزارت څخه مو په یونان کې د افغان پناه غوښتونکو د شمیر پوښتنه هم وکړه خو هغوی په دې اړه دقیق معلومات را نه کړل. د امنیت نشټواله، اقتصادي ستونزې، بیکاری او یو شمیر نور مسایل غسه دي چې له امله افغان کډوال اړکیږي چې خپل هیواد پرېږدي او د هوسا ژوند په لټه د یو سخت سفر چې له مرګ او ډول ډول نور ستونزو خالي نه دی زړه خکړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومني. ستاسو د خوشي په هیله ورڅ ستاسو پیغامونو ته چې د دې اونۍ پترس کې مو ازادي رادیو ته راستولې و. لکه څنګه چې تاسو هم پر راپورونو کې اوري، په دې ورستیو کې د افغانستان د سولې هڅې هم په کور دننه او هم بهر ګړندې شوي دي، خو لا تر اوسه د دغو هڅو پایله معلومه نه ده. خو هغه څه چې معلومه او څرګند ده دا ده چې افغانان ټول د سولې غوښتونکي دي. د تېر اونۍ په لړ کې د همدې سولې په اړه ستاسو ډېر پیغامونه مشترک سیدلی دی چې غواړم یو شمیرې په امانت سره په دې خبرونه کې درته خبره کوم څو د سولې د هڅو په لړ کې ستاسو ژغ هم واوریدل سي. البته نور پیغامونه هم لرو چې ورسته به په ګټه سره وورو، خو مخکې تر دې چې دا پیغامونه وورو د یادونه کوم چې دغه خبرونه یوازې ستاسو د غوښتنو او وړاندیزونو پر اساس جوړیږي. په دې کې د ازادي رادیو رسمي نظر نشته. ورځو پیغامونه ته مو
السلام علیکم. محمد مرحوم یم د خدمت الله ته د کډو لوسالې څخه ما دغه نظر د ټول پاتله چې طالبان د افغانستان د حکومت سره کښې مني او مخ خبرې سره ونه چې هیڅ کله به سوله راته ونه مو پته نه. السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د تکناور د کلي نه تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې ډک ډک سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته بعد د سلام ازمو وسنه او تقاضا د غریبو خلکو دا قسمی خاط دی چې په افغانستان کې کومې د سولې خبرې روان دي. الله پاک زموږ په وطن کې سوله امن راولي او که دغه کومې جرګې چې په کې روان دي الله پاک دغه ټول به خیر تمام شي. دا ځکه چې په افغانستان کې که غریب دی که مالدار دی که ځوان دی که زوړ دی که غټ دی کورکوټی دی ټول پریشانۍ باندې اخته دي او همدا هم سره دی چې خدایه نن به مړ کېږو سبا به مړ کېږو. همدارنګه زموږ وطن ورانه او در په در او خاورې په سر دی په خاطر د دې چې زموږ په وطن کې جنګونه دي ډېر زیات ظلمونه پکې روان دي. همدارنګه خلک د تکلیف او د زحمت سره مخامخ نه چاله کار خوند ورکوي نه چاله جون خوند ورکوي. الله دې وکړي چې زموږ دا پیغام نه شي او قبول د قدر وړ وګرځي. وسلام.
نور محمد نور د یلمند ولایت څخه سره په تماس کې هم د ازادي راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم. غواړم چې په اکثر کې د سولې دوه خبرې وکړم. هغه ده سوله خو ډېره شایسته خبره ده. سوله افغانانو ته په شکل داسې دی بلا تشپې لکه سار چې لمر اخیږي. خو د خلیلزاد هر سفر هر بلنه موږ ته د ستاینې وړ ده. سوله د خدای او رسول ښه ده، د قرآن فیصله، د مسلمان فیصله. که سوله په رښتیا کوم دولت غواړي یا یې طالبان غواړي یا یې خارجان غواړي نو هغه دې اولن وربند وکړي. خلک دې نور نه وژني، ټکان دې نه کوي، چاپی دې نه ورکېږي، طالبان دې عملیه نه کوي.
نو چې کله وربند وسو د وربند ورستن وسول کیږي خو شاید انقام د خدای په فضل سره لري خو بیا هم دغه ګاونډي هیوادونه چې لاس وهنه پشکې ونه کړي ولې که د افغانستان سوله وشي کله نو بیا د ګاونډیو هیوادو ګټه د پشې کې نشته نو دوی چې سوله نه غواړي په دې خاطر سره چې د په افغانستان کې چې څونه جګړه وي و دوی ته ګټه د افغانستان رسېږي نو غواړم چې په صداقت سره د سولې الې وځلې ټوله مسلمانان او په هر هیواد کې د هر ملت خلک و دغه ته افغانان واڅوي چې سوله وکړي او پر پاکستان فشار راوړي پر طالبان فشار راوړي اولا د وربند دوهم به بیا د سولې خبرې. السلام علیکم.
در روان د ولایت د شهید اساس ولسوالیا څخه خیاط رحمی خبره کوم. و طالبان ورونو او د افغانستان حکومت زمو دا عرض دی چې اولا تاسو خبره پر چی باندې وکړي خبره پر وربان باندې وکړي په شواروس کې موږ رسل یو نیم سل شهیدان او زخمیان لرو دا اولس کاله د اتلس کاله د افغانستان خرابي دا اولس کاله د اتلس کاله د افغانستان شهیدان او زخمیان چې څه دي دا غږ موږ بس او زه طاقت موږ د دې نه لرو چې دا وزغمو نو سر حقوق د افغانستان کې دا ډېر ښه موقع ده دا ډېر ښه وخت دی طالبان ورونو ته او د افغانستان حکومت زموږ ارزو ده دا ښه چانس دا چانس ته لاسه مه ورکوئ پر صلح باندې ټینګار ورسره وکړئ چې زموږ په شوالوس کې دوی شهیدان او زخمیان کیږي نو دغه شهیدان او دغه زخمیانو مسؤلیت له دغه چا پر غاړه یې. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
السلام علیکم. دا طالبان کې چیرته زړه د کومې صلح غواړي افغانان سره کینی نو د دشمن په کور کې دنه کینی د دوی دشمن خو اولنې امریکا او دویم روس ده ځکه دوی د همدې په مقابلې ته اسلحه جي کړه او هغه کسان چې د دوی سره جنګي ګامدا خلک ورته اسلحې ورکولې او برابرولې نو ولې په خپل ملک کې نه کینی ولې خپل افغانانو سره نه ولې اشرف غني سره نه کینی چې کرزی سره کینی حال دا چې کرزی د دوی حکومت لنګ کړو قانوني سره کینی حال دا چې قانوني د دوی د حکومت په ضد امریکای په سپورټ باندې دوی وشړل او هغوی قدرت نه ونیول نو د طالبان نه ګیله لرو چې تاسو که چېرته رښتیا حقیقي صلح غواړئ نو د افغانانو سره کینی او په افغانستان کې کینی.
ولی السلام علیکم. زه حجاز د هلمند د ولایت د مسجد ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. دا د سلام طالبان ته دا پیغام لرم که چېرې دوی د پاکستان د مستقل د نیت خبرې عملي کړي نو دوی ته به قطر د دې تمام سهولي دوی ته فرغ نیت خبرې کېږي پر نظامو باندې چې خپل نظام خراب دی آیا چې نظام خراب شي دوی دا کولی شي چې خپل نظام جوړ شي آیا دوی کولی شي د پاکستان په خوله خپل نظام ړنګ کړي خپل د غوږو څخه دې وباسي دا خبره په دې شک نشته چې نظام خراب شي ټول افغانستان به یرغل شي ټول خدای په امان.
زه د هلمند ولایت واشر د ولسوالۍ صدر سره په اړیکه کې یم. ګران ورونو موږ غواړو چې په افغانستان کې سوله وشي په خصوصا په کابل کې څنګه اشرف غني بابا وایي داسې یو رئیس جمهور لکه موږ چې لرو دا لکه ستر داود خان شهید دا داسې یو پاچا دی موږ د روسیې سوله نه غواړو په افغانستان کې روسیې زموږ یو میلیون انسانان دمړ کړل موږ د پنجاب سوله نه غواړو هغه څلوېښت کاله افغانان دمړ کړل مشران شهید دمشان مقصود داود خان غټ غټ مشران یې په شهادت را ورسول موږ یې په هیواد کې سوله غواړو طالبان ورونه افغانان شریعت غواړي خو دوی وایي شریعت غواړو که چوکۍ غواړي ولاد دې سره شه به چوکۍ ورکړي یا به پنجاب چوکۍ ورکړي که شریعت غواړي په کابل کې دا ملت په دې ضمانت وکړي چې دوی ته شریعت تللی دي که شریعت غواړي که چوکۍ غواړي ولاد دې په خارج کې دا زموږ پیغام دی چې په افغانستان کې سوله وکړي افغانستان د سولې کور دی.
بلیا السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کوم سلامونه نیک دي سلامات وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ حبیبدان نومیږم. د طالبان او د حکومت تر مابینځ کومې چېرې خبرې چې روانې دي دا د ډېر وخت څخه روانې دي بلکې طالبان اوس وایي موږ په شوروي کې سوله کوو شوروي زموږ په ملاتاو انسانان رامړه کړله او دوی کوایي چې موږ په شوروي کې سوله کوو نو په کابل کې دوی سوله وکړي کابل زموږ کور دی زموږ مرکز دی نو باید دوی خپل په مرکز کې سوله وکړي او که دوی وایي چې موږ په شوروي کې جوړ کړو نو دی اتمن دی شوروی ملاتړی دی شوروی روزلی دی شوروی د دې ملاتړی دی کني ناراض په افغانستان کې دی شوروی خدای دې شرایط په پلویانی نه اشرف غنی هم د شرایط په لوی دی ناراض دې له بم شرایط او کړ دی وایي موږ ملات موږ د شوالا دی موږ په تاکین کې ځان سره شریک دی سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
دوستانو الک چې تاسو په خپل پیغامونو کې د سولې پر حل ځلو ټینګار وکړ د غرض په دې برخه کې پر ځای بولم چې د افغان ولسمشر اشرف غنی د هغو خبرو یوه برخه تر ووروم چې د سولې په اړه په خپل وروستیو ویناو کې کړی دی
نو موږ پایدار سولې راوړو هغه سولې کې به اول د ټول افغانستان عزت طالبان والی دفتر په کابل کې سبای ورکو په ننګرهار کې ورکو کندهار کې ورکو موږ د دوی امنیتونه ساتو موږ مسئول درې در سره نفره پوربند کې راغلو اوبل اوبونه وخوڅېد دا امنیتي او دفاعي قواو را نغلل وای ورونه دي ورسره عکسونه ونینیول ولس ځوانان سپینګیري ادیبان میرمنې دوی سره په بحث را نغلل دلیل یې څو موږ یو واحد ملت افغانستان یو واحد ملت ده چه خدای جنرال شناهو پیدا کرده او اموک طول پخوانی مشرف په چو سره کالو که او پس میرویس نیکه و احمد شاه بابانه په دوامدار توگه موک ساتلی موک حکم مملکت نیو چه خارجان را جات جور کرده او بیا را توایی تراس ایده چکتن سی آیا افغانان دا مملکت پا وینم نده جور کرده پا وینم نده ساتلی پا وینم نده پاللی نو څوک دا دعوا کولای سي چې دا مملکت به د کوم بل چا تر لاس لاندې موږ داسې ملت نه یو چې د نورو سیطره ومنو د نورو استبداد او ملګرتیا تجارت پانګه اچول شاعري زبې تجلیلول دا ټول شرعي دي په شرعي کې درېدلي سره په ګډه خبره څه کوي خبره په دې کې ده چې موږ ګاونډي پوسی چې یو باثباته افغانستان د دوی ثبات پکت یو روغ افغانستان د دوی د روغتیا موجب یو با امن افغانستان کې دوی ټول تجارت کولی سي او بل سره تړلی سي موږ همیشه وایو چې د آسیا زړه یو
درنو اوریدونکو اوس به تاسو نور پیغامونه په ګډه سره واورئ چې د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکو د دستګاه له لارې مو را سره شریک کړی دی
السلام علیکم د هوس ولادت ترځي ولسره د هرهلو په سیو کې یو کلینیک چې تقریبا ځکه لګيږي چې جوړ شو دا تر اوسه پورې د حکومت له حکومت په لرل نه شوی زموږ د دې وزیر صحت امه ته دا غوښتنه ده چې دا کلینیک زړه تر زړه په حال کړی السلام علیکم
بل السلام علیکم زړه من ولایت د سنگین د ورسوالی م ځکه کې چې مجسوي او د کندهار په شپږه موضوع کې مې وظیفه وه نو اوس چې راغلي دلې نه چا مرسته سره کړې نه چا کومک سره کړې دي د کندهار د ژړې ولسوالۍ ټکرانې جوړه کړې وه ولې من په ټکرانو هر څه دغه خواهش دي چې د درو میاشتو خیر څه ګرځولې ته اوس دې هغه من په تذکره دې مصروف کړي یا چې هغه معاشره کې ټول مقامات څه دغه خواهش دي
سلام خوشحال خواہش میں دادی آزادی رکھے خاندان مساکلات باید مفد امبر سے سو مرمخ کے
بالمرغاد
صاحب زه په دغه په شهیدایي کې په ماجر آباد کې دوه سوه کور راسره دي. په دوه سوه کور کښې صاحب هم پر موږ دغه حال دی چې دا دوې درې ورځې کېږي چې پر موږ ورېده تر پوس نه ږغ مو ځای نه رسېږي ږغ مو څوک نه اوري. صاحب دغه زموږ کشنیاد زموږ کشنیاد کړی دا پورې وس دوه سوه کورو کښې زه یوه سرپنا نه لرم. په یوې سرپنا پورې زه برای ګره شپه کوچنیان دي یا ښځي ټوله تر سهاره پورې دي دغه شوه چې تر سهاره پورې ولاړ ول و یخ ته ولاړ وله کولای شي چې یاد را شي زموږ رئیس قاضي زاده په نامه ده چې زما سره هېڅ کومک نه ده. زه وایم یو ته ګیره ماته نه ده راکړی صاحب.
بله زه له زنجیر څخه اسدالله خبره کوم. زموږ په کمبه کښې دا ستونزه ده دلته زنجیر یې بولي د بادني سره یو سرحد ده. زموږ په کمبه کښې انټرنېټ ته څه موږ دا خواهش لرو چې زموږ په کمبه کښې انټرنېټ خلاص شي. السلام له ازادي راډیو.
السلام علیکم. د روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ زه خبره کوم. په دا هر ولایت کښې دا د نیمې روپۍ وړاندیز سره د بیسین شرکت ته او دغه د روزګان په ولایت کښې نه یم خبر چې دلته ولې نهشته او په دا نورو ولایتو کښې نه یم خبر چې هغه ته پنځه ډالره ورکوي که د هغو ته کارټۍ محصول که زموږ ته پنځه افغانۍ کارټۍ د هغو د نیمې روپۍ وړاندیز په ټولو ولایتو کښې شته. زموږ د روزګان په ولایت د ګیزاب ولسوالۍ کښې دا د نیمې روپۍ وړاندیز نهشته. دغه باید چې ریلا کښې دغه د افغانستان بیسین شرکت ته وایم.
السلام علیکم. قاری محمد رسول یم د ننګرهار د کوز کونړ د خیوې سره په لین کښې یم. پس د سلامه مې د افغانستان د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې کوم معلمان صاحبان بایومیټرک شوي دي معاشونه ورته په خپل ټیم باندې نه رسېږي او تاسو ته پوره معلومات دی چې ښوونکي د ټولنې معماران دي نو زه د افغانستان د حکومت څخه خصوصا د پوهنې وزارت څخه غواړم چې دغه ښوونکي په توپو په ډالیو باندې هم ولمانځي او معاشونه دې ورته په خپل ټیم باندې ورکړي تر څو دوی تر و تازه وي نو ټول افغانستان به د دوی د لارې نه د دین او د علم په واسطه باندې پلی او ورسېږي. وسلام به احترام.
وعلیکم السلام. درنو دوستانو ستاسو د پیغامونو وخت هم دومره وو که په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ له ازادي راډیو سره یې شریکولی سئ. ازادي راډیو یې تر اړوندو چارواکو رسوي. د پیغام ثبتوونکي دستګاه شمېره د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خپروو. درسره ویلیکئ او موږ ته مو پیغامونه راواستوئ. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
نیکه
میں دا نشان دے شیرین وطن میں گران افغانستان دے شیرین وطن میں گران افغانستان دے شیرین وطن میں لندن دی افغان لری دا وطن دی مسافر وطن ترش بیا وطن دے شیرین وطن میں گران افغانستان.